په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د پوځ وزارت وایي په افغانستان کې ډېرې حملې د حقانی شبکې لخوا کیږي، خو مسؤلیت یې داعش ډله پر غاړه اخلي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنه کړې، دوی به افغانستان ته د هغوی د بیرني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تیر میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړي ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د امریکا د سنا مجلس په یو نوي راپور کې راغلي چې واشنگټن باید د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنیاتو په وړاندې قوي غبرګون وشي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیرې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مودې د تمدید په برخه کې د کابل او اسلام آباد ډیپلوماټیکي هڅې نتیجه ورنه کړې، دوی به افغانستان ته د هغوی د بیړني بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
د دې زمينه ما با یک تعداد نهادهای ملی او بین المللي کار
دی. وی په دې اړه موږ له یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو سره کار کوو چې په هیواد کې دننه د دغو کډوالو د بیړني راتګ لپاره چمتووالی ونیسو. له پاکستان څخه تمه لرو چې د کډوالو چارې د نه سیاسي کوي او د تیر موافقه پر اساس زموږ هیوادوالو ته په خپل هیواد کې د اوسېدو موده د بل یو کال لپاره تمدید کړي.
متنان مراده او کشور بر یک سال تمدید کونن.
شغلی میخیل زیاته کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د کوربه هیواد پریکړه د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له دریت سره ارتباط لري. د مهال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې کلنۍ راپور شي چې د 2018 میلادي کال په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې یو غړي عزیز احمد تسل نن په کابل کې د دې راپور په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده.
په ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2300 کسان زخمیان شوي دي. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ ټولې ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د شغلی تسل په خبره دغه ملکیان د هوایي بریدونو، انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې وژل شوي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 14 طالب وسلوال وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د افغان ګټو ځواکونو تصفیوي عملیات له تېرې ورځې راهیسې د زرمت په نامنو سیمو کې پیل شوي دي چې په نتیجه کې 14 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د غزنی د واغز ولسوالۍ په محمود خان کلي کې د امن نظم د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښتو کې 14 طالبان وژل شوي او 9 تنه ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي په دې نښتو کې پولیس او ملکي وګړو ته یانا د رسېدلې وسلواله طالبانو تر وسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایتي شورا یو غړی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې وژل شو. د هلمند امنی قمندانۍ ویان عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته ویل چې مولوي مختار احمد نن سهار تر لمانځه وروسته کور ته روان و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او د وژل کېدو دلیل یې هم معلوم نه دی. د ترکیه د بهرنی چار وزیر پر روسیه او ایران رخ کړی چې د سوریه د سولې پلان په برخه کې خپل مکلفیت پوره کړي او په ادلیب ولایت کې د سوریه د حکومتي ځواکونو د بریتونو مخه ونیسي. مولود چاوشوغلو وایي د دغو هیوادونو د ملاتړ پرته دا سرغړونې نسی کېدی. چاوشوغلو نن د دولتي خبری اژانس انادولو سره په یو مرکه کې د سوریه حکومتي ځواکونه تورن کړ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې په نامه د حکومت د منځلارو مخالفینو په وړاندې بریتونه کوي. هغه د غراس په روسیا او ایران چې د سوریې د ولسمشر عمده متحدان دي ژغ وکړ چې په ادلیب ولایت کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې برخو هوایي بریتونه ودروي. د امریکا د سنا مجلس په یو نوي راپور کې راغلي چې واشنگټن باید د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې هڅو په وړاندې قوي غبرګون وښيي. دغه راپور چې نن د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا خپور شو، د روسیې په وړاندې د امریکا د پالیسۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه لري. دغه پالیسۍ د هغه څه په وړاندې د مقابلې لپاره وړاندې شوي چې د دوو لسیزو راهیسې د ولسمشر پوتین لخوا په اروپا او امریکا کې پر ډیموکراتیکو ادارو، نړیوالو معیارونو او د قانون پر حاکمیت یرغلیات شوی دی. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارفوف او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره د دوړو هیوادونو پر بخښنه غواړم. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارفوف او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوړو هیوادونو پر دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د ازبکستان صدر اعظم د دوړځنی سفر لپاره نن د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته ورسید. دوړو مشرانو پر یو شمېر اقتصادي مسایلو، ترانزیتي لارو او د غرس پسیمه کې د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. او د روسیې کومیډین میخائیل دیرژاوین د یو اتیا کلونو په عمر مړ سو. په مسکو کې د تیاتر اکاډمۍ پر فیسبوک په مختصر ډول لیکلی چې نوموړی نن مړ سوی دی، خو د مړینې دلیل یې نه دی ښودلی. نوموړی د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې په څو مشهورو فلمونو کې لوبېدلی و چې په زړونو کې یې ځای ونیو. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي.
اعلان یې چې داعش ګویا دلته په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي، اما اساسا داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې.
یوه تحقیقاتي ډله وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې
1302 کسان شهیدان شوي دي او 2306 کسان زخمیان شوي دي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر چمتووالي کار کوي.
یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره موږ دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
په بل راپور کې اوري چې ځینې تحلیل کوونکي وایي پر پاکستان د امریکا د مرستو بندېدل به اسلام آباد چین ته ورنږدې کړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د دې وزارت یو ویاند وایي داعش د پیچلو حملو توان نه لري، خو د استخباراتي کړیو په لارښوونه ځکه د دغو حملو مسؤلیت اخلي چې ځان پیاوړی وشي. حدیث پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې داعش د نورو تروریستي ډلو په څیر د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتو په اشاره په افغانستان کې فعالیت کوي، خو ګواښ یې دومره جدي نه دی. د دغه وزارت د وایند مرستیال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ترسره کیدونکې حملې ځکه داعش ته منسوبېږي چې ګواکې دغه ډله قوي وښودل شي، خو واقعیت دا دی چې داعش ماته خوړلې ده.
داعش د پاکستان له لیارې نه تمویل او تجهیز کیږي. کله چې یو گروپ په افغانستان کې تروریستي عمل سرته رسوي، د دې لپاره چې ځینې استخباراتي گروپو په منطقه کې ځینې امتیازات لاسته راوړي غواړي، او اعلان یې چې داعش ګویا دلته په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي، اما اساسا داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې.
د ښاغلي راتمنش په خبره په افغانستان کې ډیری حملې د حقانی شبکې له لوري ترسره کیږي، خو یوازې مسؤلیت داعش دلمنی. له بل پلوه د افغان حکومت یو باوري سرچینه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملې حقانی شبکه کوي، خو یوازې مسؤلیت داعش پر غاړه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اکثرو خونړیو او سختو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې دي. وروستۍ هغه په کابل کې د تیبیان په نوم په یو فرهنګي مرکز حمله و چې له کابل 250 تنه ووژل شول او له 90 تنو ډیر ټپیان شول. د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په افغانستان کې ډیری حملې طالبان او حقانی شبکه کوي، خو داعش ته ځکه منسوبېږي چې د سیمې او شمیر هیوادونه ترې وویرول شي. له ډلې عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل
مربوط به طالب و مربوط به شبکه حقانی به اینا میشه.
په افغانستان کې ډېری حملې او حرکتونه د طالبانو او حقانی شبکې پورې اړه لري، خو لکه څنګه چې د پاکستان استخبارات هم دلته فعال دي، نو دا حملې ځکه داعش ته منسوبېږي چې د هغوی رول کم وښودل شي او ځینې امتیازات ترلاسه شي.
که څه هم تر دې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون اکثرو افغان چارواکو او یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې داعش جدي خطر بللی و، خو ښاغلی قرلوق د دفاع وزارت د خبرو په تایید وایي چې د سیمې استخباراتي کړۍ له ځینو هیوادونو د باج اخیستلو لپاره له داعش څخه د وسیلې په توګه کار اخلي، خو د جګړې په میدان کې بیا طالبان او حقانی شبکه فعال حضور لري.
عمرجل چې دفاع وزارت وایي داعش په افغانستان کې د سیمې د استخباراتو په لارښوونه د خونړیو حملو مسؤلیت اخلي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي د جګړې ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او اصولو ته درناوی لري. نور حال د وسیل وسل په راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلوغاړو ټول جنگي قوانین او اصول تر پښو لاندې کړي او د ملکیانو مرګ ژوبلې ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ګروپ غړي عزیز احمد تسل د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په ډېره جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د بمي او ځانمرګو حملو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښاغلي تسل په وینا په دومره کمه موده کې د ملکیانو دومره لوړه مرګ ژوبله افغان
ټول افغانستان کې په تیر اتو میاشتو کې 1302 کسان شهیدان شوي دي او 2360 کسان زخمیان شوي دي. یعنی دا واقعا هم د افغانستان دولت لپاره او زموږ خپل زموږ ټولې ټولنې لپاره یا د افغان ولس لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې دا او دې ته ورته نور نهادونه سره یو نه شي او د غږ سره متحد نه همدغه ځای د شهید یي چې روان 2013 کال به هم د ملکی مرجوب لپاره تر ټولو خونړی کال ویات شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د راپور د موندنو له مخې په دې موده کې یوازې د داعش ډلې د بمي او ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 322 ملکیان وژل شوي او 944 نور ټپیان شوي چې لوړه کچه په کابل، ننګرهار، هرات، غور، کندوز او هلمند ولایتونو کې ښودل شوي دي. د دغه راپور له مخې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله هم 229 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 28 تنه د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي او 118 تنه نورو ته بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو حملو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې راپور په حواله په وژل شو او ټپیانو کې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. ته په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په تېر 2010 میلادي کال کې د وسلوالو نښتو پر مهال 1300 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډېر ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د مسؤلینو په خبره د ملکیانو د مرګ ژوبلې د شمېر د زیاتوالي لامل د جګړې د ښکېلو لوریو لخوا د جګړه ییزو قوانینو او اصولو نه مراتول دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان دفاع وزارت د جګړې ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او اصولو ته درناوی لري او مراتوي.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان
دوی د افغانستان دفاع وزارت ټولو نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو ته درناوی لري او په جدي توګه رعایت کوي. موږ د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په لاره اچوو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د جګړې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې په جګړه کې ملکی وګړي، ګڼ مېشتې سیمې او شتمنۍ باید د هیڅ یوې لوري تر هدف لاندې رانه شي. خو د دوی په خبره په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو ډلو، افغان پوځ او بهرنیو ځواکونو له اړخه دې اصولو ته سمه پاملرنه نه کېږي چې له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچېری په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې غزونې په تاړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه. دوی هڅه کوي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې زمینه برابره کړي. بلخو د مشرانو جرګې د سرحدونو، قبایلو او کډوالو کمیسیون وایي د پاکستان دا کار د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف دی. شاه محمود شینواری نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې پاکستان افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو پاکستان ته قناعت ورکړي تر څو دغو کډوالو ته د 2013 کال تر وروستۍ نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنکړه، افغان حکومت به د کډوالو د بیړني راتګ لپاره تیاری ونیسي.
د دغه پلان پر اساس دویم ګام به دا دی چې دلته دننه د ملي او نړیوالو ادارو د چمتو پر چمتووالي باندې مونږ کار کوو. یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو سره مونږ دلته یو بیړنۍ ناسته درلوده او پر دغه چمتووالي باندې دلته خبرې شوې.
ښاغلی میخیل دا هم ویل پاکستان د افغان کډوالو بیړنۍ راتګ به زیاتې ستونزې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې د استانبول په غونډه کې افغان او پاکستاني چارواکو هوکړه وکړه چې له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نېټه د روان میلادي کال تر پایه وغځېږي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره اوس مهال 1.4 میلیون افغان کډوال چې د مهاجرت قانوني اسناد په لاس لري په پاکستان کې ژوند کوي. دغه وزارت له دې وړاندې خبر ورکړی و چې په تیرو 2.5 کلونو کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو په خاص ډول له پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي. له دې مخکې د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم ویلي و چې پر کډوالو مستقیم او غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دي. د دغه کمشنرۍ ویان نادر فرهاد د رواني اونۍ په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه د هغه هیواد ژمنو خلاف ده. په ورته وخت کې د سرحدونو قبایلو او مهاجرینو په چارو کې د مشرانو جرګې کمیسیون وایي په 1 میاشت کې له پاکستان نه د ټول افغان کډوالو راتګ به ډېر ستونزمن وي. د دې کمیسیون رئیس محمد اجان منګل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د 1 میاشتې وخت ټاکل سیاسي اقدام دی.
د دوی دغه اقدام هم د سیاسي بڼه لري، ځکه چې کله چې د امریکا تعلقات دوی سره خراب شو دوی دغه اجازه د افغانستان مهاجرینو ته ورکوي، نو دا بخښنه دغه عمل غیر قانوني عمل دی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 1 کال ته نه غځول د پاکستان په اړه د امریکا په وروستي دریز پوری اړه لري. دا وزارت له پاکستان غواړي چې افغان کډوالو سره سیاسي چلن ونه کړي او په دې برخه کې د بشر حقوقو اصول او نړیوال قوانین مراعات کړي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د تیل شاوخوا نه واردونکي شرکتونه باید دولت ته څه باندې 200 میلیارد افغاني مالیه ورکړي. د ولسی جرګې اداري هیئت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغو شرکتونو د وارداتو لازمه مالیه نه ده ورکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د دوی د شپږو کمیسیونونو څېړنې ښیي چې د تیلو شاوخوا نهو واردونکو شرکتونو له 1393 لمریز کال څخه نیولې تر 490 لمریز کال پورې حکومت ته د خپلو فعالیتونو څه باندې 229 میلیارد افغانۍ مالیه دولت ته نه ده ورکړې. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دغه راپور ولوسته ویل چې د واردونکو تیلو د سباند لسو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي، اسناد یې څېړلي او موندلې ده چې دغو شرکتونو د تیلو له ټاکلو معیارونو څخه ډېر تیل وارد کړي او مالیه یې دولت ته نه ده ورکړې. پر دغه راپور د جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د یاد راپور مصوبه د جوړو اړوند ارگانونه ته د وسپارل شي.
بنانی گزارش به تصویب رسید، روان میکنیم به لوی سانوالی.
دغه راپور تصویب شو، دا به لوی سانوالی ته ولیږو. د سانوالی لپاره باید د ولسی جرګې له غړو یو پلاوی وګمارو چې په دې حق له د لوی سانوالی اجرات وڅاري.
د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر زازی وطن دوست چې د واردونکو شرکتونو د اسنادو د سیډونکو پلاوی مشري کړي ویل د تیلو دغه واردونکو شرکتونو چې کلونه کلونه د هیواد امنیتی ارگانونو ته تیل وارد کړي، د ګمرکي معافیت له اسنادو ناوړه ګټه پورته کړې او میلیونونه لیتر زیات تیل وارد کړي او په بازارونو کې پلورلې دي. ښاغلی زازی وویل د شپږو میاشتو د څېړنو په موده کې د دغو شرکتونو اسناد او دوسیې له اخیستونکو ارګانونو سره هم شریکې کړي، خو د ډېری شرکتونو په اسنادو کې نیمګړتیاوې څرګندې شوي او د دوی پوښتنو ته یې قناعت بخونکي ځوابونه نه دي ورکړي. د ده په خبره دغه شرکتونه باید 229 میلیارد 250 میلیونه 8,013 افغانۍ مالیه دولت ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2000 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت شول، افغان حکومت د دغو ځواکونو د اړتیا وړ واردېدونکي تیل له مالیې نه معاف کړل. د مالی وزارت وایي د دغې قضیې د څېړلو لپاره دوی هم له یوې پلټونکې کمپانۍ سره هوکړه کړې ده. د دغه وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
مالی وزارت تل هڅه کړې چې مالیاتي معافیت د افغانستان د نافذه قوانینو او د نړیوالو معیارونو او معاهداتو پر اساس ترسره کړي. موږ یوې معتبرې د پلټنې کمپنۍ سره هوکړه لیک ترسره کړي، دغه اسنادو دا موارد یو ځل مطالعه کړي او بل کله چې د پارلمان لخوا څېړنو دا رپورټ موږ ته وړاندې سي، نو موږ طبعا دغه موضوع په ټوله معنا د یادې کمپنۍ په مرسته څېړو.
د ولسی جرګې ځینو نورو غړو وویل چې د بهرنۍ ځواکونو لپاره د تیلو د مالیې د معافیت له اسنادو څخه اوس هم د تیلو ځینې واردونکي شرکتونه ناوړه ګټه اخلي او نه یوازې دا چې زیات بلکې بې کیفیته تیل هم واردوي. سورز مخکې د افغانستان د تیل او غازو تصدی ویلی چې هسي تیزی کړي د هواد په بندرونو کې د بی کیفیت او غیر قانوني تیل د واردولو مخه ونیسي. دا چې د هواد عدلی او قضایي ارګانونه به د ولسی جرګې د دغه مصوبې په اړه څه اجرات کوي دا به وروسته څرګند شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو دا ماشمنې خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د قزاقستان ولسمشر به راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان سره له دې چې له افغانستان سره سرحد نه لري خو د افغانستان د حالاتو اغیزې احساسوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
سپینه ماڼۍ وایي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف به راتلونکې اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم دواړه مشران به پر سیمه ییز امنیت، امنیتي مسئلو او اقتصادي همکاریو هم وژغي شي، خو د خبرو کلیدي موضوع به یې افغانستان وي. د قزاقستان ولسمشر په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ویني چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري په غاړه لري. ترامپ تر دې مخکې د می په میاشت کې د قزاقستان له ولسمشر سره په سعودي عربستان کې د عربو، اسلام او امریکایانو په سرمشریزه کې کتلی وو. نظربایف چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د قزاقستان د خپلواکۍ له مهاله واک په لاس کې لري، له سیاسي مخالفانو او ژورنالیستانو سره د سلوک په خاطر د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ دی. د قزاقستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان پر ناامنۍ اندېښنه لري. د دوی اندېښنه په افغانستان کې د داعش د سختریزې ډلې له فعالېدو وروسته لا زیاته شوې ده، ځکه چې د منځنۍ آسیا ګڼ شمېر سختریزې چې پخوا له طالبانو سره ملګري ول اوس د داعش ملاتړ کوي. د داعش د افغانستان او پاکستان څنګه په 2014 میلادي کال فعال شوه او اکثر غړي یې پخواني طالبان او د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا جهادي ډلې دي. قزاقستان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له میشتو ناټو ځواکونو سره د ترانزیت په برخه کې همکاري کړې ده. د دغه هیواد گاونډي قرغزستان امریکایي پوځیانو ته د ماناس اډه ورکړې وه چې د افغانستان په جګړه کې کلیدي رول درلود. وروسته له دې چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړې، د پاکستان پر ترانزیتي لارو اتکا شایي بیا کمه شي. په داسې حال کې قزاقستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه یو وار بیا د ناټو لپاره اهمیت پیدا کوي.
خبری مجله اوری.
پر پاکستان د امریکا د سلګونو میلیون ډالرو مرستې بندولو ته په پام سره د چارو ځینې کارپوهان وایي د واشنگټن دغه دریز به پاکستان خپل نږدې ملګری چین ته لا ورنږدې کړي. دوی دا هم وایي چې دغه بندیز به پاکستان ته ډېر تاوان ونه رسوي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
له چین سره د پاکستان دوستی ته په پام سره د واشنگټن د میلیارډونو ډالرو پوځي مرستې بندېدل به پر پاکستان دومره اغېز ونه کړي او نه به هم اقتصاد ته ډېر زیان ورسوي. د چارو یو شمېر کارپوهانو فرانس پرس خبري اژانس ته د دې خبرې ترڅنګ دا هم ویلي چې که امریکا پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره نورو لارو ته مخه کړي، ښایي اغېزې زیات وي. دې ته په پام سره چې اسلام آباد د ترهګرو او سختدریزو ډلو په وړاندې د کافي اقداماتو په نه کولو ګرم دی، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تېره اونۍ د هغې مرستې د ځنډولو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ائتلاف د ملاتړ صندوق هم پکې شامل دی. ټرمپ د نوي کال په ورځ د ټویټر له لارې وویل دوی پاکستان هغو ترهګرو ته امن ځای ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو، دومره مرسته یې نه ده کړې، نور بس ده. یو امریکایي چارواکي دې اژانس ته ویلي چې د تجهیزاتو او مالي مرستو ټوله اندازه تر 2 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو په اسلام آباد کې میشت یو ډیپلوماټ وایي د مرستې بندېدل به په لنډ او منځ مهال کې ډېر منفي اغېز ونه لري، ځکه له پاکستان سره د امریکا مرسته په وروستیو کلونو کې ډېره کمه شوې، د دې هېواد اقتصاد ښه شوی او بل پیکینګ ته هم ډېر ورنږدې دی. دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د پاکستان اقتصاد ته په پام سره نړیواله مرسته دومره زیاته نه ده. د پاکستان د مالیه پخوانی وزیر حافظ پاشاوی پر افغانستان د امریکا د 2000 لومړي کال له حملې وروسته له پاکستان سره د امریکا کلنۍ مرسته پر لپسې زیاته شوه چې په 2010 کال کې تر 4 میلیارد ډالرو پورې رسیده. خو له هغې راهیسې دغه مرسته ډېره کمه شوې او تیر کال اندازه شاوخوا 250 میلیون ډالر وه. د هغې په وینا د پاکستان اقتصاد ته په پام سره دا دومره مرسته نه ده. خو په واشنگټن کې یو شمېر امریکایي چارواکو د ځینو نورو لارو یادونه هم کړې چې امریکا کولی شي له هغو پر پاکستان د فشارونو د ډیریدو لپاره کار واخلي. یوې هم نړیوال وجهي صندوق IMF دی چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی او واشنگټن یې هم یو لوی مالی تمویلونکی دی. د پاکستان د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا سربیره واشنگټن په غیر مستقیم ډول له دې موسسې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک څخه پر پاکستان د فشارونو د زیاتوالي لپاره کار اخیستلی شي. د فرانس پرس په لیکنه د پاکستان اقتصاد هم تر ډیره د همدغو نړیوالو مالي محسو په مرستو پورې تړلی دی. IMF مخکې په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته د 11.3 میلیارډ ډالرو پور ورکړی و چې د خپلو لګښتونو د تعادل ستونزې پرې هوارې کړي. د محسسې د دوهم ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې 6.2 میلیارډ ډالر پور اسلام آباد ته ورکړ. اشفاق حسن چې د پاکستان له اقتصادي مشورتي شورا سره د یو اقتصاد پوه په توګه کار کوي هم له دې سره موافق دی چې پاکستان د متحدو ایالاتونو ملاتړ ته اړتیا لري ځکه دا هیواد د دغو نړیوالو مالي سترو موسسو لوی تمویلونکی دی. دی وایي IMF په 1998 کال کې پاکستان 60 میلیون ډالر جریمه کړه او د هغه وخت چې د اټومي ازموینو په خاطر دې هیواد ته کریډیټ ورکول ځنډول شوی و. خو پر امریکا د سپتمبر د 11 میله حمله څو اونۍ وروسته نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې امریکا سره درېدلې و 115 میلیون ډالر آزاد کړل. د امریکا دغه سخت دریسته په پام سره پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې داسې ښودلې چې یو بل د اوږدې مودې ټینګ ملګری چې چین دی لري. پاکستانی سناتور مشاهد حسین سعید وای که امریکا زور ویلو فشارونو او ګواښونو ته دوام ورکړي موږ بل نږدې دوست چین لرو. خو اساسي پوښتنه دا ده چې پیکنګ به چې په پاکستان کې پر لارو او نورو بنسټیزو پروژو شاوخوا 6 میلیارډ ډالر پانګونه کوي او هم له دې اندېښنه لري چې سخت دریځ یې پولو ته نږدې دي دې ته زړه ښه کړي چې د دې ټینګ ملګري لاسنیوی وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. خو اوس یو بل په زړه پورې مسله راخلو. د کاناډا حکومت غواړي له مصنوعي ذهانت په استفاده په ټولنیزو شبکو کې د ځان وژنې د قضیو مخه ونیسي. نور لیسمت سروان اوري.
د کاناډا حکومت غواړي چې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه په استفادې په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسان وڅاري چې د ځان وژلو یا انتحار هڅه کوي. د کاناډا حکومت په دې برخه کې د مصنوعي ذهانت له اډوانس سیمبولیکس کمپنۍ سره همکاري کوي چې د ځان وژنو مخه ونیسي. دا شرکت په ټولنیزو رسنیو کې د 1,60,000 کارونکو پوسټونه څاري چې آیا د ځان وژنې ولکه پاکستان او کنشته. تر کاناډا وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم له ټکنالوژۍ څخه په استفادې د ځان وژونکو د معلوماتو او د هغو د انتحار د مخنیوي لپاره کار اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې فیسبوک شبکې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره د مصنوعي ذهانت وسیله نړیوالو ته وړاندې کړه. د فیسبوک هدف له هغو کسانو سره مرسته وکړي په پوسټونو یا فیسبوکي لیکنو کې ځان وژنې ته لیوالتیا موجوده و. انستاګرام هم تیر کال د تورته وسیله وړاندې کړه چې د هغو کسانو ویډیوګانې خودلې چې ځان وژونکي افکار لري. د کاناډا د حکومت پروژه په روانه جنوري کې پیل کیږي او په جون کې پای ته رسیږي. لومړی به دا پروژه په تجربوي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو پوسټونه وڅاري. 15 کاله وروسته به د کاناډا حکومت پریکړه وکړي چې آیا دوام ورکړي او که ورنکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نه تاسو سره تماس کیم او دما په ملي ورده کې وکاله تیر شلو او بیا یو کله نه پز دا یو بریک اله کې مونږه کې مو او غواړم چې خپل مونږه کې جوړ کړم. او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅ څوک دما ضمانت نه کوي. دا غام چارواک ته دما دا پیغام ورسوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچې تللي دي. هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک ګوښ په خپلو لاسونو باندې په خپلنګونو بېچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. هذا كحكومت مؤسسات د دې سیمې له سنجرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغی او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوه لارو کار وکړي. دا د ټول ملت د ټولو کور ده. لهذا خواهش مې دا ده چې زما پیغام زر تر زره په دا وخت روانه جاري خبرونه کې نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او یې رغی. والسلام. با احترام ننګیالی افغان له زابل خاکې افغان څخه.
لا د سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت خبری مجله له زرغونی منګل څخه واوري.